السلام علیکم قدر من اوریدون کو د پنځشنبه یا د زیارت ورځ ده او په پیښور کې د مازیګر سلور او په جلال آباد او کابل او د افغانستان په نورو برخو کې درې نیمې بجې دي. د یارانو مشال پروګرام کې تر زه نجیب عامر هرکلی وایم. نن به د لیکوال او شاعر صابر شینواري سره د هغه په تازه چاپ شوي کتاب ناول باندې خبرې کوو. هغوی را سره د ټلیفون په کرخه هغوی به هم خبرونه واورئ. تاسې هم واورئ له خبرونو بې ته راګرځو او تاسو سره هم خبرې کوو. د خبرونو لپاره ما اکسپارم پامیر ساحل ته.
پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ژورې بې باورۍ په اړه اندېښنه ښودلې. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د جټ الوتکې ویشتل به هیر نه کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولی. نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په رسنیو کې د ملا اختر منصور ژوبلېدو خبر لیدلی خو په حقیقت کې له دې ډول پیښې نه دی خبر. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. د محب الله په نوم یو کس چې ځان د ملا منصور دادالله ډلې قومندان یادوي وایي ملا اختر منصور دوی ویشتلی. خو د ملا اختر منصور ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د طالبانو د اوبخې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړتوب ختمېدای شي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د 24م تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر مهال وکړه.
دا خبره کرنسابم کوله، دا خبره اشرف غنیم کوي، دا خبره د افغانستان ټول خلکو کوله چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. وروره زما او ستا په منځ کې چې ستا خوښي د جهان دوه درې منصفان کړي هغه به ضمانت کوي.
محمود خان اڅکزی د طالبانو د ټولو ډلو پر مشرانو هم غږ وکړ چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال راډیو ته وکړه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی به په ګډه د رواني میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کوربتوب کوي.
دوبارہ دعوت امریکہ چین ایران موقع دا.
افغانستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن ماسپښین د خبري غونډې پر مهال وویل د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم لا په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون تصدیق نه دی کړی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین ویل ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي. د ویل د روسیې خبرګون به یوازې تر سوداګریزو بندیزونو محدود نه وي خو زیاته کړه چې مسکو به له انقره سره په شمشیرزنۍ کې ځان ښکیل نه کړي. پوتین البته وویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنگي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځنو اقداماتو له سزا یا ملامتیا خلاص شي نو دا یې تېروتنه ده. روسیې والله مخه د ترکیې خوراکي شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره ګوري. آر آی خبری اژانس تر هغې یوه ورځ وروسته دا پخلی وکړ چې لاوروف وویل چاوشغلو ټینګار کوي چې ورسره دې غونډې په څنډو کې وویني. لاوروف وویل له دې رابطې به ځان نن غاړي. د زیاته کړه چې دی به ښاغلي چاوشغلو ته غوږ ونیسي چې څه وایي. د مسکو او انقرې اړیکې هغه وخت خراب شول چې د تېرې میاشتې پر 24مه یوې ترکۍ F-14 الوتکې له شامی پولې سره نږدې روسۍ جنګي الوتکه وویشته چې پکې یو پیلوټ مړ شو. د لاوروف او چاوشغلو تر غونډې مخکې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو د انقره او مسکو لفظي شخړه په دې تور لا ژوره کړه چې د روسیې تاکتیکونه د پخواني شوروي اتحاد زمانه یاد تازه کوي. د په انقره کې وویل هیڅ کس د شوروي پروپاګاندا ماشين پر درواغو باور نه کوي. روسیه په ترکیه تور پورې کړی چې په شام کې د ترهګرو ملاتړ کوي او له اسلامي دولت ډلې څخه د تیلو په اخیستو سخت دریځ ډله تمویلوي. اسرائیل تر هغه وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال ادارې په رپورټ کې ویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي ول. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیګا د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې رپورټ بې له شکه دا ثباتوي چې ایران د پټولو او ټګۍ د تخنیکونو په کارولو سره د اټومي وسلو جوړولو پر یوې پټې پروژې کار کاوه. د ویل اسرائیل هیله لري چې نړیواله ټولنه خپلې پلټنې ژورې کړي او د دې باوري کولو لپاره ټولې لارې چارې وکاروي چې ایران په پټه د اټومي وسلو جوړولو وړ پاتې نشي. نتنیاهو ویل له دې ډول پلټنو پرته نړۍ پر دې نشي پوهېدای چې د ایران پټ پروګرام څومره پرمختګ کړی او اوسنی حالت یې څه دی. ایران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې اټومي وسلې جوړوي. او رپورټونه وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي جنګي الوتکو بیګا په ختیځ شام کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو تر ولکې لاندې پر تیلو پیدا کوونکو سیمو بمباري کړي دي. د شام بشري حقوقو څار ډلې دا نه ده روښانه کړي چې دا الوتکې برطانوي وي او که څنګه خو ویلي دي چې ائتلافي جیټ الوتکو د روزور ولایت پر جفری تناکا او العمر سیمو بمباری کړی دي. تر دې مخکې د برتانیا دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼې ویل الوتکو د اسلامي دولت ډلې ضد کمپین په ترڅ کې په العمر سیمه کې د تیلو پر تولیدونکو برخو بمباری کړی دي. داود مشال رادیو د دې محل خبرونه وستاسو له سراج زهیره د کرنسی یا اسعار او بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل ور روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په یو سل ور روپۍ پنځه سل ویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل شپېته روپۍ او په یو سل شپېته روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ شل پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په نه ویش روپۍ پنځلس پیسې او په نه ویش روپۍ پنځه سل ویخ پیسې. د سعودي عرب ریال په اته ویش روپۍ پنځه ویش پیسې او په اته ویش روپۍ شپېته پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم یوولس او زیات نه زیات څلېرش، بنو کې یوولس او درویش، او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات څلېرش ډیګري سینټي ګریډ وي.
د یارانو مشال
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو، نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینوارې زموږ میلمه دی. د ننګرهار ولایت هسکی مینې اوسیدونکی دی. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند ښایسته ډېر کلونه تیر کړي دي، خو دا مهال په جلال آباد کې میشت دی. صابر شینوارې خپله د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستې او د کال 2000 راهیسې ادبي نړۍ سره تړلی پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینوارې د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي، له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینوارې صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ژوندی اوسې شینوارې صاحب. ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ما ته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي، وایي خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دی په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه که نه؟
یار امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې او د نوم خبر چې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. وسم چې د نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه. نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب ته یې ډېر هرکلی وکړ او راتګ دی چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه که نه؟
دا اوله هڅه ده، دا لومړی ناول دی او داسې ناڅاپي ناول دی.
صحیح. شینوار صاحب، ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم یې داسې دی چې تنقید گنجائش پکې ډېر لیدل کېږي.
نو داسې دی چې د امیر صبر لیکونکي ته دا څنګه ښه دی که نه، چې د هغه کاري او لوستونکی د کومې سطحې دی، د هغه پیغام ته څوک غوږ نیسي. نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی، نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کړي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کړي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه، نو زما مخې ته دا خبرې وې چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازهګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی، نو کوم نومونه چې تا واخیستل، دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کومه زده کړه ما کړې ده، هغه زما مخې ته وه. او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چندر، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو، نو مونږ به دا زیات لوستلي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ښه ناولونه شته، خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه، او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه، ځکه چې دوی په بری صغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې لوبې تر بنګله دېش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې ټولې اتیا په د فکشن په ادب باندې چې دی دوی اثرات پرېښي دي، نو د دې حضراتو نه کوم څه او تجربه چې ما ته تاسو کړې ده زما مخې ته.
شنوار صاحب، کما ناول لوستې وې او بیا مې دا پروګرام کولې، خای زما پښتنې به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه وي، خو ما زه اعتراف کوم ما ناول تازه بیخي چاپ شوی دی، تر اوسه ما نه دی لوستې. نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هیله کوو چې هغه اوریدونکي دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته. اوریدونکو زموږ زاړه ملګري چې دي، موږ په هغوی خوشحالیږو، زموږ ویاړ دي، خو لږ د نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي. هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی، ژوندی پروګرام دی، یو پوښتنه ذهن کې لرئ، نو د پوښتنې سره راشئ. زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي. تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه سموندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګکونه وي.
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب، د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی، او په عام ژوند کښې زه ورسره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده.
شینوار صاحب، ستاسو آواز خراب شو، مونږ ته صحیح نه رارسه. تاسو که خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ شینوار صاحب، کېدای شي تاسو آواز به مونږ ته په سمه توګه راورسي. اوریدونکو، تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن راسره د لنډو کیسو او ناولونو لیکوال صابر شینوار، همدارنګه خوږ ژبې شاعر هم دی، دی راسره د جلال آباد نه میلمه دی. شینوار صاحب، بالکل ستاسو آواز اوس مونږ ته په صفه توګه رسي، او تاسو لګیا وئ د ناول موضوع مو د اوریدونکو سره شریکوله. تاسو وئ چې د ستاسو د دوو ملګرو کیسه ده.
دا زما د دوو ملګرو کیسه ده، بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کې چې دی ګډون وکړم، نو بیا هغوی هنیمون ته ځي. نو بس دا دا هنیمون کی صدا چون زاد دا نزدی ملگرم نو دا بد دنیا ون هنیمون کی یو دریم گره کسام ور سرگی زمانه بغیر چرته نزی نو مام دا زان سر پا هنیمون کی بوزی
خو خلق وی چه 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 نکار کسه کار خود تا کار پیدا کرده نو ناول دلی کله
بس دا کی صدا فده که دا دی پتا وسط تا خبر جی زمان پا زرگی آغا ما کردی دا دا هنیمون دا 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 ذکر پس ابو بان تقابلی مطالعہ پاکستان دا وطن او کوم زے تا چمنگا ہنی مون دا پچکر زو دا غیز دا جوان دا مسائل پاکستان نور د انسان داخلي کم نفسیاتی ګوندلکونه منافقتونه چې دی دا پکښتا سیاسي مسائل پکښتا کوم چې پښتانه پر اپیخي دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولې تر اجتماعي ټول مسائل پورې دي
شنواره سره
بیا چې د هنیمون بلا بلا مناطقونه تیریږي او دا هر یو ځای بل ذکر دی
شنوارا صاحب واسه یو اصری سوچ دی گینی ما وعده کړی تاسو وعده کړی د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوې شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له وعده کوي نو له ورته یو کوټه جوړه کی یو گینی هغه مور او پلار سره په یو کوټه کې سملی یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډیر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به دا سی خلکم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوې او دی زی په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو د پاره یا چکر د پاره
یاره زما خدا سي خیال لذي کې دا ډېر کم افې سر دي چې هغه هنیمون ته وی ځکه چې دا د پښتون کلچر پر روایت کې دا شې نشته کنه او چې نه یو شی په کلچر کې نه دا غره پاره نوم هم نه زکه ما د دې لپاره پښتو ترجمه ټکه هم پیدا نه کړ شو خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخوانی حالت نه دی چې پوله او پټه بلکې اوس خو پښتون بشوه د تعلیم کړی دی ګرځېدل دی د اوسني مصیبتونو د وجه نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پیژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما استابه کې نتیجه نه ده شوې دا بیا خبره ده خامخا هنیمون خلک پیژني او کنه یې چې یې زما غونډې باندې ملګری هغه ولې دې ناول په تاسو ته پیژنې
بالکل هغه ملګری چې ولای د ودن د شوې او نو غواړي چې وادو کې نو د صابر شنواری کتاب د خامخول ولې د هنیمون په باره کې یو اوریدون کې لرو شنواره صاحب تاسو سره اوسې د دوی طرف ته ورزو السلام علیکم ستاسو ټلیفون مخامخ ته ها د دوی د ټلیفون لیکول ویدله موږ به کوشش کوو چې یو نیم اوریدون کې هم شنوارې صاحب واخلو اسی په د پښتو ناول شنوارې صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ته خپل لار څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوی دی نو هغه دا چې سپینوې ما زه نه متاثر کړې او او دا غی پلاک او دا غی جبا او دا غی چکم بناول جریس لوازه ستی دا دینا دیر شاتا پاتی دی پلاسون ایزا چی پلاتون انتخاب کردی دی چی آغا دا ناول دا ذکر نمخ کلا مرد دی نو پا مرد پلاک کی چی پا آغا کی زان نی ناغی تب بیاس لسن کے ہم چی دی آغا سی دا فن کم تو کی چی دی آغا پکی نی کار کردی نو ځکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعیات دي او کیسه ده داستان دی د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایېږي متاسفانه زه دا خبره څه زه کوم زه خفه کېږم او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا دا کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي د ناولونه یې لوستي نو او بیا د پښتو ناول ورسره په څنګ کې کېږي نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي ما چې کوم ناول لیکلی دی او په دې کې بنو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي قایم اورې ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دی هغه نه پوره کوي، باید بل سړی په دې اکل خپل راي وایي. خو زمان اول چې دی په دوه شیانو کې د عام کم د پښتون اورونه چې پروسه چاپ شوي دي په دې کې جدا دي. یو ژبه چې دا د استعمال او چې دی د دې په دې ناول کې د واقعاتو منظر کشي، زما په ناول کې ژبه او منظر کشي دا د دومره ستې دي او د دومره اعلی مایه دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګري دې په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې اردو د ستې سره په ټکر کې دی.
صحیح شینواری صاحب، تاسو راسره اوسئ. یو اورېدونکي راسره دا چې د دې ټلیفون هم کټ نه شي، دوی ته به هم نوبت ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی زه دنیا سعودي خبرې کوم. سوار نه نه جواب مې ویل تعالی او تاسو مې مل تاسو پروډي چې له ټول اوریدونکو ته سلام کوم.
ډیر مننه. دنیا سبزه ستړي مشي او پښتنه دی او کا صابر شینواری نه. اوه ته دې د ټلیفون لیکه هم ولوي تعالی او زم ملګری چې دی د دوی په فون کې کریډټ خای کم وی ځکه خو د دې ټلیفون چې مخ شینو به ته کټ کیږي. نو شینوار سه په پښتو ناول لیکونکو کې مام د اردو ناولونه ډیر لوستې ځنې می د انګلیسي ژبې هم لوستې ځنې چې به اردو ته ترجمه شوی هغه ناولونه ولند کیسې هم لوستي. خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپل د کوم لیکوالو نه متاثر یم دا غوی هغه ناولونه ما لزان سره بیا یو بل نړی را تخې پاږي کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بوله. متاسفه د چا د کار نه متاثر ځوانانو کې خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا ویني تاسو خدا د مشرانو لیکوالو ناولونه بم تاسو لوستي.
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي یا مرشد نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې ده نن ناواته نه کلمه چاپ شوی دی هغه بهترین ناول دی. او زه کاغه سره چې دی هغه هغه لوسته کسته زمانی زی ملګری دی زموږ مشر دی داغه په سګوان ناول کې کردار تراشی چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اگر چې به هغه د خپل سیمه پورې محدود ساتلی خو بیا هم دومره تاثر په کې شته او بلکې دومره وحدت تاثر په کې شته چې هغه لوستونکو تر اخره نه پرېږدي او ناول یې چې هغه ته اهمیت ورکړی دی هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډیو مختلفو ځایونو کې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوم. کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي یا د افغانستان د تور حمد د بیکار دي کې نارادي خوا چاپ شوي دي نو په هغه کې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي. زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي.
صحیح. مونږ په افغانستان کې ډایجستونه نه لرو. تاسو خو د پېښور کې پاتې شوي یاست، هلته به مو لیدلی د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجستونه د وی او په هغه کې هم کیسې وي. آیا ډایجست لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي یو ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته؟ او بله دا چې په افغانستان کې که ډایجست لیکنه پیل شي نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او کنه لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړي کنه؟
زه ډایجست انتهایی مهم بولم عامر صاحب، انتهایی اهمه نقطه دې بیان کړه. ډایجست چې هغه په ادب کې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي. لکه په افغانستان کې چې سټریټ لیول کرکټ نشته نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته رانشي. سټریټ لیول فوټبال نشته نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نشي کېدی. تر څو چې کوڅه په کوڅه دروازه په دروازه میدان په میدان کرکټ عام نشي بله لوبه عامه نشي نو په ملي سطح باندې ښه لوبغاړي مخې ته نشي راتلی. په ادب کې د مجلو رسالو او خصوصا د ډایجست همدا کردار دی. ما چې فکشن زده کړی دی هغه ما د سب رنګ ډایجست نه زده کړی دی کومه چې په 1900 یو اویا دوه اویا درې اویا کې چاپ کېده د پاکستان او د هند د تقسیم نه مخکې. نو ځکه په کې د برصغیر تمام اعلی درجې فکشن رایټران موجود وو لکه الیاس سیتاپوري د کرشن چندر د موپاسان د چیخوف ترجمې به په کې وي. ما سره اوس هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجستونه. زه د ډایجست احسانمند یم د اعلی درجه د ډایجست. تر څو چې په افغانستان کې تا چې کوم خبره وکړه ډایجست ټایپ ادبیات نه راوتلي زه فکر نه کوم چې هغه د ادیب ذهني تربیت وکړي او د فکشن په اکله د تربیت وکړي شي. ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولي د اعلی درجې فکشن بندي کړونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کیني نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشیا ډرامه چې لیکي نو په هغې کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح. که غړي افسانا صرف د پهنتون په سطح زده کړې په ادبیاتو کې یا د ملګري نه او هغه کینی او افسانه لیکي نو دا ډېر خامې لکه دا کې
مننه شریوار صاحب. یو په دې به خبرې کوو. یو وريدون کې لرو. السلام علیکم. سو خبرې
کوي؟
سو خبرې کوي؟
مهناز.
ها مهناز یا شهناز ستا پوس لري؟ ها شاعری کوئی نہ پوئے گی شاعری سنگ شروع کی گئی یا سنگ شروع شوی دا خبر شاعری تاریخ سے شاعری سنگ شروع شما تو خونا دا معلوم معلوم ہے
تخلیقی جوہر پکی ہوئی اور نو دې ته حنه بل ته حداګه د شاعر کې دوه سبب ګرځي. هم هغه شاعر هغه به شاعر کیږي
صحیح.
نو دې ته کوم دا چې فدری ازي فرمول نشته نو چې زه ورته باندې خبره وکړم صحیح.
او
شاعری څه ده؟ نو دا خو وزیر چې شاعری د ذات اظهار دی. د حیات اظهار دی چې ته وینې دا غي په د فن په طریق باندې دا غي اظهار دی
صحیح.
څومره چې د فن اصول او لوازمات د خپل لیوانا د تر ډیر استعمال شوی مخه ده د درجه شاعری کې او څومره چې کم استعمال شوی مخه ده کم درجه شاعری کې
سه مخکې مو کیسه د ډایجستونو راخستې و تاسو د سبرنګ ډایجست یادونه وکړه. دا ډایجست ما هم لوسته لنی کمرغه تر سوچ ز پراک تر اتلمه 2010 کیسه کومه. سبرنګ ډایجست به محلنه توګه باندې بیا هم خبرېدل او پدې کې نه یوازې د هند او پاک د لیکوالو د اعلی درجه د لیکوالو لیکنې براتلې ځنې نړیوال ژباړې به هم کېدلې. اوس خو زه دلته یم ماته نه رارسي. آیا اوس هم خبرېږي داسې ډول مجلې ډایجستونه؟
یاره زما خو خیال نشي چې سبرنګ به اوس چاپ کېږي ځکه هغې نوم یوازې ډایجست و نور و د لوړې درجې رساله و ادبي نوم یې ډایجست و که نه صرف ځکه چې د ډایجست ځینې کیسې لوازمات هم پکې وو لکه اشتهارات او چې دی نو د کمې درجې د لوستونکي جاسوسي نول کیسې او چې دی نو نړیوار ځینې داستانونه لکه د انکا او د منظر دومره غالب شو چې بي سي به ما د کیسې د لوستو توان نه لره. نو دا ډایجست فرق کوي او هغه ډایجست کې هغه ډایجستونه په نن کې باغې کې چې د بازاري ادب پېښ کیږي د بازاري نو لپاره او د نو د ډایجست فرق کوي. نو سبرنګ نه زه خپله نه یم خبر دا هغه کوم حاکل شعر پوری چې دا هغه ځنې جدید پرکې زما د نظر نه تېره شو چې څه پروګرامونو کې برخه اخیستې وه مگر زه خبر نه یم چې صبرنګ بچا کیږي او کنه.
شینواره صاحب، یو لنډه یادونه ضروری بولم، او هغه ده چې افغانستان کې یو هڅه شوې وه، محبوب الله خان. محبوب خو به تاسو پیژنئ، دی داسې تکړه لیکوال دی، خانان په بالیووډ کې کتاب هم لیکلی، خو کیسه ډایجسټ هم پیل کړی، خو لکه چې پیسې ورسره نه وي یا چا مرسته ونه کړه. په افغانستان کې خو چې په مالي لحاظ باندې په خپلو خپو نه وي ولاړ، یا څوک درسره مرسته ونه کړي، نو هغه پروژه مخکې نه شي تللی. نو د کیسه ډایجسټ یو څوک ګڼې راوتې وي، تاسو به پرې نظر پرېوتې وي، کتلې به مې.
یاره متاسفانه چې زه بیخي د دې نظرې پادشاه نیم خبر کس چې ما ته ځینې ګڼې را رسېدلی وې، نو دا خو صرفه داسې هڅې وشي او کامیاب شي، نو بیا په ډایجسټ کې خپله داخلي دومره توانایي وي چې هغه په لوستونکي ځان اخلي، خو په شرط دې ډایجسټ هغه د ډایجسټ کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړي، ځکه چې ډایجسټ هر رنگ مواد دی، هر رنگ دستن کې لپاره هم پکې وي، متوسط هم پکې وي او کمزور هم پکې وي. نو زما په دې خیال راځي که محبوب صاحب وی که بل ملګری وی چې هغه ډایجسټینګ سره پوره معرفت لري، د ډایجسټي ادب سره او بیا شروع وکړي، نو زما خیال دی چې ډېر فاینانسینګ ته هم ضرورت ونه لري او نه د چا پروژه‌ای کومک ته په خپل بنیاد باندې چې دی نو د یو کامیاب ډایجسټ راوستلی شي.
شینوار صاحب، چرته مې لوستی و چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي، کیسه وي ټوله فرضي وي، او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي. تاسو د دې سره څومره همغږي، یا په بل معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم، ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستی دي، او بیا دا غوی هغه یونلیک به هم لوستی دی. په یونلیک کې ما داسې خبرې وموندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي، د خوشوند سنگ او د شپون صاحب د ناولونه هم ما لوستی، او د دوی هغه ژوندلیک هم چې ما لوستی، مماثلت په کې شته دی. نو د دې معنی ده چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې دی، د هغې ځینې برخې هم انځورول شي په ناولونو کې.
نو دا خو کوم محدودیت نه لري که نه، ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي، ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي، د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کومه موضوع اخلي او کومه نه، شخصي به راخلي او که نه خارجي به راخلي. خو د فکشن بنیادي ضرورت دا دی چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی پدې معنا نه چې واقعي شي وي. مثلا زما دا ناول چې زه په هند کې ګرځېدم، په نیپال کې ګرځېدم، خو ما هند نه دی لیدلی او نیپال مې نه دی لیدلی، همدا هنیمون واقع شوی دی. مګر دا کې سب په حقیقت بنا ده چې لوستونکي دا لولي، نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نشي پیدا کولی چې وایي چې یاره دا خو نه کېږي. کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیا نوي دي، سره چې دی هغه به دروغ وو. مثلا د چین ماچین خاطرې به بسنې دي، او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو، او په هغې کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو. مثلا یو کس به 100 کسه چپه کول، او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 کسه مړه کول. نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکې وي، امکاناتې وي او یا رښتیا شوې وي، پېښه شوې وي. که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي، نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې
مننه ملګرو. تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ نن را سره، تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار صاحب میلمه دی. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې او نورې خبرې به هم کوو. ځینې ملګري کا راتلی شي او په داستاني ادبیاتو باندې څه پوښتنه لري، لږ ډېر لوستلې کړي او د ملګري لیکوال نه څه تپوس لري، نو راده شي زموږ لارې ورته خلاصې دي. تاسې د کیسو د اتل په اړه یو څه راته ووایي. پخوا به د کیسو اتل چې و یا به یو شهزاده و او هغه به الیټ کلاس به و، نو اوس زه چې په خپله یو فلم ګورم، هنري فلم مې خوښیږي او په هنري فلم کې مې یو عام انسان مې خوښیږي چې زمونږ د سطح یو انسان دغه د ژوند کیسه یو په هنر سره مخکې لاړه شي، لاجیک پکې وي، یو دلیل پکې وي. ستاسو خبره چې یوه پیښه چې کیږي نو د هغې د واقع کېدو امکانات دې وي. او نو د کیسې د اتل په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا خامخا ضروری دی چې موږ د یو شاهزاده د کیسې اتل کو یا د ټولنې یو د اشرافو نه یو کس ته راواخلو، هغه د کیسې هیرویک که عام کس هم د کیسې اتل کېدای شي.
څومره چې یو ناول مرکزی اتل یا نور سایډ عام ژوند ته نږدې، نو همدومره به چې دی ناول عام ژوند ته نږدې. په ده کې دا هېڅ ضروري نه ده چې خامخا دا د ایلیټ کلاس نه یو د اشرافیې نه دي. څومره چې د کیسې غوښتنه یې باید چې کردار تراشي په هماغه شکل باندې وشي. خو یو ستونزه د پښتو ناول یا افسانې په کردار تراشۍ کې دا شته چې د پښتو ناول چې سړی لولي، نو که مثلا سل ناولونه وي نو په ده کې به د نوي ناولونو اتل چې هغه به خامخا خاني، یا به چې دی یو دیکاني، یا به چې دی خواښې یو انګوري، او یا داسې کوم څه لیدلي کردارونه چې د 1919 نه را روان دي تر اوسه پورې پښتو افسانه لا د دې نه ده راوتلې. په جیب کې به چې دی نو رومالي او زړې جامې او د کلي په سطحه باندې یو کردار به وي. زه دا نه یم چې د کلي کیسه دې نه لیکل کېږي، مګر دومره خو هم نه، نور واقعاتو ته باید چې ذهن ورسي او نور کردارونه وتراشل شي. زما خیال دی چې پښتو فیشن د اوسه پورې د کردار تراشۍ د فن نه محروم دی. په پښتو فیشن کې اوسه پورې داسې مشهور کرکټر پیدا نه شو چې هغه دې په ملي سطحه د پښتانو په سیمه مشهوري الا ماشاءالله کوي.
مننه شنوار صاحب.
وجه هم دا ده چې پښتون لیکوال په فیشن کې دې طرف ته توجه نه وکړي.
ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2008 کې چاپ شوی و.
ښه.
هغه وخت زه لږ لرې وم، نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی. په ده کې شپاړس افسانې دي، شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په ده کې د جنس په بنیاد مسایل شته، چې دا یو غالبه برخه ده، یعنې د جنډر کوم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب پر اساس هلته کېږي، دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته کوي، هغې افسانې شته یو دوه. نور مختلف قسم افسانې پکې شته، بېلابېل موضوعات دي شته پکې.
بخانه وړم ستاسو خبره مې قطع کړه. شینوار صاحب، ځینې نقادان وایي چې د لنډې کیسې مثال لکه په ساز کې د شپېلې دی او ناول داسې دی لکه دا ټول سازونه چې یو ځای شي او یوه میلوډي ترې جوړه شي. تاسو که په لنډه توګه اورېدونکو سره د لنډې کیسې او د ناول ترمنځ د فرق موضوع لکه تشریح کړئ.
یاره امیر صاحب دا خبره خو چیر چا کړی ده زما خیال دی چې ډېر صحیح ده. کنه دا چې کم شیان چې په افسانه کې دي هغه په یو ناول کې دي، کوم لوازمات چې د افسانې دي هغه د ناول دي، کوم ضرورتونه چې د افسانې دي هغه د ناول دي، کوم سازونه ملوډي چې تازه کرکړه چې د افسانې باید دي آغا د ناول دی. د ناول او افسانی فرق چی دی؟ آغا کوله په مختلف شکل بیان کړی دی. مثلا ځینې ملګرو مشرانو ملګرو لیکلي چې د افسانه چې آغا درې مخې چاري پنځه مخې چاري کلی لفظونه یې سلی دوه سوه د ناول چې د دومره سره یې چاري کلی چې افسانه لنډه یې چاري کلی چې ناول د کتاب هم رہی دا ټول فرقونه هېدي دا صحیح نه دي. دا افسانې او د ناول فرق چې دی هغه یوازې یوازې په د وحدت تاثر په وحدت د وحدت تاثر په بل کې دی. څو پورې چې یو تاثر قایمي یو تاثر قایمي نو دا افسانه ده. خو دې وکړي چې دا پوره کتاب ولې نه وي، سل صفې ولې نه وي، او اتیا صفې ولې نه وي، او تر څو چې تاثر دوه شي او بدل شي نو دا بیا په ناول بدل شي.
شاعری نه نثر کم لرو، نثر لیکون کی کم لرو، بیا په نثر کی چلند کسی طرح شو اغه خوم کم دی، بیا ناول لیکون کی بیخی کم لرو. خو کرا شو په فیکشن باندې نقطه یا کرا کتن ته بیا خو نو یوازې خای د ګوتو پشمیرم نشویر، د ګوتو د بندونو پشمیر لیکوال به ولرو چې سوک نقد کوي په داستانی ادبیاتو باندې. وجه یې صدا مونږ نقد زغمل نه شو ک د نقد کولو نه ډاریګو
نه. دا دواړه شیان نشته دی، ځکه چې پښتون تعلیم یافته کام نه په دې دنیا کې زمونږ نه ډېر کمزوري کامونه شته. مونږ ښه تکړه خلک یو، خو خبره دا ده چې نه د نقد یریږو نه د تنقید د فن نه اریو. صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید د پاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته، هغه 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 ځمکه نه ده تیاره. دلته چا کار نه دی کړی، کړی مشران ملګري دي نه خفه کېږي. مثلا ناصر منګل صاحب اوس دې تلاشه چولې، نورو ملګرو کار کړی په فکشن د فکشن په تنقید کې، مګر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته. نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی. عام نقاد په پښتو کې نشته. د اعلی درجې عالم شخصیت دی، فاضل شخصیت دی، خپله د اعلی درجې تحقیقار پاتې شوي، او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې، او هغه چې دی د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رایې قایمه کړي، منصب سازي وکړي، د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کړي، من او لار ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی، اوس دا پکار دی چې دا وشي. نو عام د یو نقاد کمې دی، نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تاوی بیخي ډېر کمې دی. خیال دا دی چې ځمکه نه ده برابره دلته چې یو نقاد عظیم نقاد پیدا کړلی
شي. ما په ځینو کتابونو باندې چې د نورو لیکوالو تبصرې لوستې دي، نو په دواړو حالاتو کې مې یو افراط موندلی، یا یې په صفت کولو کې افراط کړی وي، او یا یې هم لیکوال په لوی لاس یې ښه ډنډس کړی وي. آیا منځګړي معتدله نقادان نه شو پیدا کولی؟
کتابونه باندې خو چې تا کمې لوستنې لیکونه لوست امیر صاحب هغه خو تنقید نه وي، کنه هغه خو سریزه وي او هغه عموما کله درای اظهار کوي او کله نه کوي. نو هغه چې کله درای اظهار کړي دی هغه خامخا په 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 دغه بنا یې په کم او دغه چې دا بغیر جانبداری چې طاقت نه ای مگر زه دا منم چې په پښتو ادب کې دا ششته چې پاوی کې توازن نه ای اکثر وخت تنقیدی رائے او تنقیدی لیکنو کې توازن نه ای بلکې یو ملګری راپورته کی په بل ملګری لیکي نو ښه کتاب په ځای پاتې مگر زه نور لګی آئی او کله چې یو تخلیقار کې شاعری کا ادب د بل سن سره تعلق لري په ملګری زور ورکی په ملګری چې په ما باندې کې او دا دابا پکې وي یعنی دلته تنظیم بازی دا ډله بازی شته زمنم او دا به وي د دنیا د هر ژبې په ادب کې دا شته ښه ادب شته او ښه ادیبان هم شته او د ډله بازی ادیبان په هر ژبه کې شته بیکاره شاعران هم شته ښه شاعران هم شته مګر ښه خبره دا ده چې ښه ملګري ښه لیکونه وکړي او زه خو د دې شعر ډېر سخت خواهشمن یم چې کوم مشران استادان دي ځوانانو کې تکړه کسان دي د یقیني د پښتو ادب صحیح تحلیل وکړي د شاعرۍ جدا تحلیل وکړي ښه شاعران ادیبان ملګري په ګوته کې چې فلانی ښه شاعر دی او ولې دی ولې ښه شاعر دی فلانی د کومې درجې شاعر دی او ولې دی او د افسانی او د ناول کیسه خو لا بشته پاتې
شینواره
په پښتو کې ډېر خو ضرورت دی د نهایت زیات
شینواره صاحب ستاسو په شاعری باندې هم خبرې کو خلک وایي چې څوک ادبیات ته راځي نو اوله شاعری کوي بیا لنډ کیسه ته راشي بیا ناول ته نو موږ څه غنو په لنډه توګه کوي چې صابر شینواره شاعر دی که شاعر وو یاد دی په خیر وي
نو مونږ شاعری کوي دا شاعرانو د بیکار شاعرانو شاعر خو خلک چلی ځکه کنه خو د کرایې شکل غزل او شاعری سره چې ادب تر ازینو عموما غزل لیکي او شعرونه وای نو بیا یې رسته نور شانه ته پام شي چې ملګرو سره کینی او پاتی زما په خیال چې ډېر کم ملګري به داسې چې هغه یو اول فکشن ته لاسه چوری
نو ستاسو ستاسو شاعری خبرې کیږي نو ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو فود ولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پرې خوا زما د پاره مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې او پیژندنه به بیا پاتې شوه د بیا لپاره خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو یو بې روزګاره شاعر ښه نه و داستا لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخی وه زما لپاره د صابر شینواری صاحب خسته غزل تاسو واورید یو بل غزل هم را سره دی دا موری تا سره لږه عاشقی کومه بیا مرمه تا سره لږه عاشقی کومه بیا مرمه زه خپله برخه شاعری کومه بیا مرمه تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم بس دغه لږه شیطانی کومه بیا مرمه تاته مزکا نن د ربط د ماته دو اوه تاته مزکا نن د ربط د ماته دو اوه چې سنا سه خود ازاری کوما بیا امرما ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړي ملګرو دا د خیر خبره هم ور ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړي صرف دوه ورځې زندگی کوما بیا امرما د مخخې نرستو هم در پسې ډیر لاړم د مخخې نرستو هم در پسې ډیر لاړم ما وی چې ستا هم نوای کوما بیا امرما او د الویدا او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی د الویدا او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی صابره دا بیان بازی کوما بیا امرما تا سره لږ عاشقی کوما بیا امرما زخپل برخه شاعری کوما بیا امرما د صابر شینواری صاحب خسته غزلونه تاسو واورید شینواری صاحب تاسو شاعری ډیره زیاته خوږه ده دومره خوږ شعر څنګه لیکه یاره
امیر صاحب سامانونه چې زمونږ شاعری صفت کې خو بس د شعر د لیک په وخت کوشش کوو چې کوم ښه خیال وي کوم ښه اندازې بیان وي او کوم خواږه لفظونه وي د هغې انتخاب وشي نو په نتیجه کښې به ښه شاعري تخلیق کېږي
صحیح
دا زموږ کوشش وي او د دې زده کړه روانه ده د نورو ملګرو نه زه لا د زده کړې په مرحله کښې یم زما شاعري ډېر کمزورې ده زما فن ډېر کمزوری دی خو بس د مسلسل طلب حالت
ذکر حالت صحیح صابر صاحب زه چې کله خپله شعر لیکم نو ځان ته یې لیکم او زه فکر کوم دا شعر نه دی دا خو زما خبرې دي او ما ځان د پاره ویلي دي کله کله پکې خلکو ته مزم ورکړي تاسو چې شعر لیکئ مخاطب مو څوک وي او دغه وخت کې څه ډول احساس کوئ
بس همدا خبره ده امیر صاحب ټوله شاعري دا ده چې په زړه کښې تېرېږي شاعري چې دا د زړه اظهار دی څه چې سړی محسوس کړي د اشنا اظهار دی د مینې ذکر دی خوږې خبرې دي د حسن صفت دی شاعري او چې دی نو دا شاعري ده کومې نورې خبرې چې دي هغه خو بیا په کښې وروسته رالی مثلا د حالاتو ذکر دی کوم نړیوال جریانات دي په بهر کښې ظلمونه دي په ماحول کښې بې نظمي ده تقسیم دی ماتم دی ظلمونه دي دا خو چې دی نو د مختلفو تحریکونو په نتیجه کښې پکښې راغلي دي مګر ته چې هغه خبرې کوي هم باید د ځان په حواله باندې
کوي
که د ذات خوشبویي په دې کښې نه وي نو بیا خو هغه یوازې ریپورتاج شي ریپورت مې جوړ شي چې دا دا شی وشو هغه اثر نه کوي او نه هغه چې دی نو شاعري شي پښتو شاعري مایا د ځینو کسانو سره ځکه خراب شو چې هغې ته نه د وسلې دوکان جوړ کړی دی بم دی او ماتم دی وژنې دي درز دروز دی غوبل دی هغه شاعري نه وي مګر هغه چې دی یو بد ریپورټ ویډیو ریپورټ ته چې سړی یې ویني شاعري د ځان اظهار دی د مینې اظهار دی د زړه د کیفیت ذکر دی او د خارج د وارداتو او د ظلمونو بیان دی د ځان په حواله باندې او د هغې دپاره د بهترینې پیرایي انتخاب دی د ښکلو لفظونو انتخاب دی او د حسین اندازې بیان انتخاب دی بس دا شاعري ده
شینواری صاحب تاسو نه شعر هم اورو خو د شعر په اړه یوه پوښتنه بل هم ذهن ته راځي د پښتو شاعري اوس مهال په کوم ډګر ولاړه ده د پتاسو دنداسو او د خودکشو د ماکو ذکر هم په کښې وي آیا دا تاسو د منلو وړ دی
پښتو شاعري ډېره وختتلې ده امیر صاحب بې نهایت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پښتو شاعري واحد صنف دی چې ډېره مختتلې ده او ځینو ملګرو پښتو شاعري ویوړله او د نړیوال ادب په څنګ کښې ودروله لکه ممتاز صاحب لکه تسلیم صاحب لکه محمود ایاز صاحب پښتو شاعري ډېره مخته تللې ده مونږ په پښتو شاعرۍ فخر کولی شو دنداسې او امرسې وغیره کښې دي پکښې نو ډېرې په اعلی شکل بیان شوي دي او دا به بیانېږي د دې نه خلاصې نه شته چې حسین دنیا حسینه کړی دا غی ذکر به بیانېږي او د وخت او د دور د بدلون سره به اندازې بیان بدلېږي چې هغه بدل شوی دی. پښتو شاعري ډېره د لطف قابل ده. ځینو ملګرو دومره احسان په پښتو شاعري کړی دی چې موږ پښتون کام حکومتونه باید چې د هغې احسان هیر نه کړي، د هغې قدردانی وکړي. د ممتاز صاحب تازه کتاب چاپ کړی دی، تسلیم صاحب کتابونه چاپ شوي را روان دي هم د نوي کال په سر کې. زه خو به ډېر مایوسه شم پښتون کام د دې عظیم استقبال ونه کړي، د دې 2000 د کتابونو او د دې عظیمې شاعرۍ. نو ډېر تکړه ملګري شته په ټول پښتانه
سیمه. نو مایوسي نه ده پکار. شینوار صاحب، تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو. نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته غواړم.
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم. د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، سره صحرا ده او تنهایم. د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، شرابونه دي صحرا ده او تنهایم. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. ما به څه ویل چې دایم او دایم. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. ما به څه ویل چې دایم او دایم. د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم. د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم. چرته دا راته ونه وایي چې ستایم. رڼا پر رڼا ورځ حمله ور شوه. رڼا ورځ حمله ور شوه. د تیارو چغې را وکړې چې بلایم، او راته هیچ هغه ونه کړو چې مای خدای خبر شه چې صابر زه د چا یم.
ډېر ښه، ډېر ښکلی غزل. ډېره زیاته مننه صابر شینواره صاحب، ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې موږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو. که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ. که زه وم او دا پروګرام هو تاسو به راسره اوس دپاره درنه مخه کوو. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو په دې خپرونه کې راسره مېلمه شوې. کور مو ودانه اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده. له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي. د الله پامان.